باندې موږ ته راپور رسیدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودې او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړی.
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دا وایي له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله. دی ویلې نیکمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزې او اصلاحاتو راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دي. جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خود افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 مې 4 اړخیزي ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خو په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه د نهیلیو له زیاتېدو سره سره د سولې عالي شورا وایي پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر هوچکون وایي چې په 4 اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت چې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
څلور اړخیزه ناستې د 15مې دورې څخه اپریل ما کې دایریږي. سرتا جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات په منځ کې دایریږي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د روانې اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو پنځمه څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي، په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
پر خبرې چې تدویل کوي لپاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي، هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشرۍ سراجالدین حقانی او سعیدی کړي، هغه به تقویه شي د افغانستان د جنګ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیروتنه.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پرې خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نه شي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو منجمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارز په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. دا خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالس محمد سالس څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کیری له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شمې پراس کابل ته لاړ. په لیکنه کې راغلي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی، وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړي او افغانان له هېواده کډوالۍ ته مجبوره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان حکومت تا افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کیری له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خپرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب په پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي ارادې او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خوا تېره اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپله خوښه خپل دریز بدل کړی کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او که نه.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي. خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
وګړي دي او مستغلی سم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیت ملي سره له ټولو سره تېریک شوی ده او هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکی او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبری اعلانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت دا چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو البسې احاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګه په قرارداد کې 200 میلیونه افغانۍ سپما راغلې ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغو تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمدزی په اړه وایي
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو. یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان د افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي د یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مخته بوولی ده. د دونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې له هغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غني د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال له 8 میلیارد افغانیو څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤول غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورني تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده. دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورني اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د مدني ټولنو دغو لسګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل ترڅو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادري او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري ترڅو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
او شاریانو ترمنځ همغږي وي. یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي ترڅو وکولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو نور افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي ترڅو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډېرې ښه خبرې دي، باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دشتنه بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قمندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو یې په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټي وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول.
آپریشن کیا ہے
د ترلاسه سوی استخباراتی معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل سویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل سویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل سوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوې ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول سوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل سوی که څنګه. سرفراز بوکټای وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل سوی او دوه نور پکې ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا سوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونې په دوام کې البته له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خپلو سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک وروستیو ورښتونو کړولي دي په تګ راتګ کې، خصوصا په لویو ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولي دي، خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. په یاد لرئ چې د 10 بجو په خپرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس 8 بجې او 30 دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر 70 زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولۍ پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له 2 ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب بار باران در سرکهای کابل خانه ها و دکان های زیادی را تخریب کردند. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگه چه زما همکار تاسو تا اول چه ده ورسته و بارانون لکه بله د کابل شهر ډیری کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاري کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کېږي له وچکالۍ خلک کړیږي او چې کېږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کېږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که ووري هم مشکل دی.
بدون شک
بېله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډېر زیات شي بیا دا رحمت یو څه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شهر چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړي دي. حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت دی چې باید په کښتیو کې لاړ شي له یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي؟ ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانیږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسئلې ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالیو موانه چوو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړي دي، هغه ویالې خلک پاکې نه ساتي، خپل ګندونه کثافات دغو ویالو ته اچوي او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه انترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل. گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کرمه چه radio.azadi radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه یا وردون ته مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی هر کسی خود جرم میکنه به قوالی و حمله پلیس شاروالی و یک نفر را بگیره، در تمام مسیرهای آب بلند منظره را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما ببینید از کوه مرکز تا دانباغ این بلند منظره را پلان اسرائیل جور کردن. بالا باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایی نمیده شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید یک چمن ارس میشد. این کنه پلان کردن یک جنات دیگه. موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد پنج سال بود موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگره. بزرگترین مشکلات هم از ما که در ساحات کوهی در خانه جور کنید دویده می باشه. مشکل حساسی هر شاروال که میایه فقط شما بین در مسیر باغبالا جای سبز بود رولا امان پرانه جور کنید چرا این شاروال های جنایتکار اینا محکمه نباشن؟ شما شاروال بینید نوانده سب از دفت گاه فارغ شده بود، چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثر گذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شرط هم خودم تو وقتی به وزیفه میرم دونی سه ساعت پناه در مسیر را در موتر میمارم، وقتی به وزیفه میرسم غیراره شدیم. بزرگترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یه روز نیست دو روز نیست شما بسیری که از خیلی خورا به چرای میدان آب تجمع کرده، وقتی کمی سرش از جور میشه از بگرد آیا آبی از این تنها جوی بوده که آب ساب بوده یا آب بره باید مسیر خود؟ آیا دنی بسیر پلان شما بیم داره که خورا اگر وقتی میده کم آب بلند تجمع میشه چرای سیتی که سر در دخط حفر میشه بازی کنکریت میده تا کنکر آب میده بازی تخلیش میکنه. همین کانویسینه که آزیر آباد است مقابل چرای سرسبزیست فقط سه چیزی من نفر ماش نگره رئیس امو بخش سرسبزی چاروالی کابل مزید است. مشکل حساسی است که چاروال تخنیکی، چاروال مسلکی به شهر کابل تا این جا و سیستم کانالیزاسیون در کابل باید به نقشه داوودخان که بود از قسمت شاه شمشیری ولی تا پل چرخی به زیر افر میشد به حساب سیستم کانالیزاسیون.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان، اجازه بدین که تماس های دیگی تلفن هم بگیریم.
بله دیره مننه دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودن بله اردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
سلام خوش آمدید بفرمایید.
شما و شمینده شما سلام اترما تقدیم کار اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید زاهوش سید.
اما وقتش یک مداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکا که تیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ویش دوستا یوم باید دینا توجه کنه مردم. اما گفا منده که سری دولت بیاندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شروع در این فضای بهار است، این بارش و باران های پای هم یوازی که درست است رحمت خداوند است، باز وقتی وقت وزی خطاب غزی غضب خدا میشه مریض های مختلفی که زمان به حساب بودیم میتا نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه نکنه 50% که خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما به حساب گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم از دوستم هیچ کار نمیه، وقت دوستان خدا تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم او را وقت در جیب خود میدونم دادم ایران نمیدازم یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگر کارای همه انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگر رو نشه و رای آب بند نشه به حساب بندش که مردم بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند سنگین ولسوالی خیلی کلی وای داوس په سنگین کې باران دی. یو بل اوریدون کې صدیق الله صادق مل لیکل وای په هلمند کې ورشت او سیلاب مالی تاوانونه خلکو ته رسولی او زیاتې کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. او میرویس له خانشین ولسوالی خیلی کلی وای په خانشین کې سخت سیلابونه راغلي دي. د ټلیفون لاله اوریدون کې لرو مهرباني.
سلام خوش آمدین بفرمایین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام خوش آمدین بفرمایین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر ده محمد قاسم زواک پیغام با ولولم چی دفن بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نور آوریدون کو پشن وی زواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دیکل وی په هلمند که دیر سیلابون راغلی دی او په ناوی ولسوالی که اتیا کورون نریدلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسیدلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوي صاحب. مهربانی ستاسو خبري اورو.
دا علمان ولایت هیڅ څوک نظر نه لري لکه تاسو چې ګام تر اړه وي دا روانه ټول ولایتونه د دوی د علمان ولایت نه دی ولې په څه خاطر
ولې د مخ کې ستاسو دی اوریدونکي د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای په سنگین کې باران وري خیر پر حال به حمله تاسو مننه بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
و لطفاً رادیو ایتان را پخش کنین.
سلامت هستی. لطفاً ل رادیو لری شی یا ایتی تکی. برجانیم
دکتر دارو دنیسی بطلی سال تر بتماس.
مهربانی خوبی سب.
زموږ په ټولنه کې خبرانه اوس ولا مونږ نه چا چا ته ځان ځان نه ولې دی نه ما یې دا خیر برانه نو وصول خدای دې
ډیر ښه مننه سلامت اوسه کوردی ودان بل اوریدون که حمله رو
بفرمایین رادیو آزادی است صحبت کنین
بله مهربانی
بله سلام و احترامات تاسو ته محترم مهمانو ما اوریدون که تم رانده کوما
سلامت اوسه
سروان صاحب نین صاحب آن بخاگنی
بله بله او رو احمدی صاحب بینن مهربانی
نا دلمنان دخی چمر کابل د قرباغ نه ما په نظر باندې د کالی مسوم سره د افغانستان په کابل ښار کې خصوصان کچیره مثال سره کوم جوړ کړی سیم خو د اوراو د اوبو په اصلاح د موږ ساده ژبه باندې دا نه دی خپل چې بیرته سړکونه خراب کیږي او دې کې د عام خلک چې نه چې کولوالو چې دغه ښاروالۍ سره د خلکو نه پیسې په دغه باره کې اخلي باید هغه پیسو باندې د دغه اول د اوبو کښلو زه خپل د ښار ته خبره ستلی وم ډېر په مشکلات موټر کې اوبو کې روان وي او یو بله مثال یو نظر مې بل دغه و چې دغه ایرنان کې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه چې وي روزګان د کلمند کې دې خوا زلزلې وشي خدای خو خلکو کومکونه وکړو زما داسې یو نظر ده مثال باید دغه د شمال او د نور جو خلک د شخصي تجارانو هم هغه خلکو سره کومکونه وکړي فکر کې له منځه تللي دي مثال کورونه خراب شوي غټه بحران شوی ده هلته باید شخص کسان د دولت کې شخصي خلک هم د غټغټ تجارانو کومک وکړي هم د وطن د یووالي لپاره ګټه لري او هم د خلکو د ستونزو لپاره ګټه لري ډېره
مننه
تشکر از تماس شما شنونده دیگر هم با خود داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
تلفن متاسفانه
تماسشون قطع شد
سو پیغام بو ولولو
بله چند پیام دارین بفرمایین سید
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده دا پیغام متاسفانه چې رالیژن کې نسیم حریفال دی دا نوم په اول ځل لپاره ورمه بل اردون کې قلندر له تخار لیکلی دی
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم چې حلال کښتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي دای تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلونه ناراضی
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شون و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکس خلیکلی ویدل تا زیاد بارانو نوشول خلق دیر ور تا خوشحاله دی پا ویش که دا ویش پا بازار که کندی که پرشته خو باران خونو تا بند مشکلات هم لری لیکن پا مجموع که دوی خوشحاله دی دا هم دی خوشحاله خبره دا چه دیر خلق پی خوشحاله هم دی
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندهای ولسوالی نرسانده
لشمرغه اوس به بیا هم د تلفون لاری د اوریدونکو نظرونه و رو مهربانی کوي آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی کوی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی. متاسفانه چه تلفنی؟
فکر میکنم مشکل تکنیکی امروز وجود داره، چند تماس ما قطع شد.
داری باران علت ویده هم کدهش.
فکر میکنم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوشحالم.
من نه سلام.
برشنا اومدیم لمندلایتنا.
مهربانی کوی.
من نه غشتنه میده در خپل دیوال سو چه په یلمند چې په ډېرو ستیو کښې د یلمند ولایت نه خبرې کوم.
بلې بلې.
اما ډېرې ستونزې شته، ما هغه کې چې پرې جنګ دی دغه په سر بیا سیلابونه هم دلته راغله، موږ هېڅ مرسته ونه لیدل د حکومت څخوا. باید خپل به ټول افغانستان سره مرسته وشي، داسې نه چې د یوه ولایت سره مرسته کېږي سره نه کېږي.
بلې صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. کورودان بل اوریدونکی هم لرو.
بله، و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شون و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا.
بله، اکثرا متاسفانه چه دوی کمی خبری کوي په خصوصی په داسې مسایلو کې. کله کله خو داسې مسایل هم موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري، له ښځینه طبقې سره ارتباط لري، خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي. اوریدونکی لرو، مهرباني.
سلام به شما و شنوندگان شما. فراد صدیقی از لوګر.
صدیقی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
من میخواستم بگم هرچند افغانستان لحاظ حوادث طبیعی و خصوصا سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دوام صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیعتر زندگی میکنند، مثلا اولیهای چهارتاقه که شما بیدین کوچکترین اولیس از چهارتن بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمیکنه، اشکال ایجاد نمیکنه. منتها زمان ما در درون کلانشهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است، پایتخت واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در طرف کوچکتر ناز زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که آب جذب بکنه، و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب، با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگی
داره. صدیقی صاحب اگر صدای مرا میشنوین، با معذرت حرف شما رو من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت و آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جاهای آب ذخیره است، زمان شما میدین که داخل کابل اصلاحات یش مثلا تا کوچه ها و خیابان های کوچک از این اصلاحاتی نیست گلای ایجاد شده، بعضی مکسایی که موترها را ترازه میده بسیار بنامود قوانین مراحت نمی کنه از لحاظ اجتماعی و کسی که پیاده می باشه موترها خیلی تیز می رانه کالای گنتان گروتر می شه، گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در بسیاری قسمت ها مثل ما در کوچینه و زندگی میکنیم خوینجا هرچند صفحه های زمین شکل مایه نداره، آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده، مشکل از لحاظ آب نیست، مدد مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کافی پیوان خیلی مشکلات بزرگ ایجاد شده، بخاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و اصلاحات استمرار شد و یک تیم بزرگ انجینیرسی ایجاد شود که به شکل اساسی از به نظر من این صلاحیت و این قدرت و ظرفیت از لحاظ صلاحیتی چه از لحاظ مسلکی مددن شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من این بیم، به نظر من از خط کلان ملی رهبری افغانستان اگر یک اراده ای بیاد شود یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شود میشه مشکل حل بکنیم، چون ساعتی استمرار باید شود ساعت شود که زور آباد است اونجا کنالیزاسیون بزرگ ایجاد شود و هزینه بزرگ مالی نیاز است، اگر چون این کار خیلی مثبت است واقعا خیلی هزینه بزرگ سفیر به مردم افغانستان دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما.
احمدی صاحب، صدیقی صاحب وویل چې د کابل خاوره د اوبو د جذب توان نه لري، اصلا ما ته کله کله دا سوال پیدا شي چې الته کله داسې ځای پاته شوی دی ځمکه چې جذبې نه پارک پاته دی ټوله وای د خپل مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي ځمکه یا هغه ځمکه چې ټاکل شوی وي یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوي او حتی په غرونو هم کورونه جوړ شوي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم، تاسو ته او تاسو د رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی یم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب،
په دا وروستۍ کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې وروستۍ بارانونو ډېر زیات سخت زیانونه اړولي دي. د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیر ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ کې، همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي، نو هلته اوبه اوښتې دي، خو ځینې کورونه یې هم زیانمن کړي، ځاني تاوانونه رسولي، مالي تاوانونه یې هم رسولي دي. نو دولت ورته هېڅ
بله
په رادیوګانو کې وایي، د هلمند رادیو کې چې موږ
دا ولې دا تاوانونه پیښ شوي دي؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل، پاکول به، یا ویالې به صفا کولې، پاکولې به، اشر به کول، لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي، مؤسسو ته منتظر دي، نو لځکه چې لږ باران هم وشي په سیل بدل شي. په دې برخه کې څه وایست
محترم سروان صاحب؟ د هلمند سیند چې دی دا وروستۍ بارانو کې نو ډېر ډک راغلی دی، نو دغه د هلمند سیند لرې پرتو سیمو کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ، دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه هغه ځای کې کورونه زیانمن شوي دي، کورونه وړي دي، مالي تاوانونه یې هم رسولي دي، ځاني تاوانونه یې هم رسولي دي. نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې شوي دي، بېخي زیاتې شوي دي. د هلمند سیند
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله،
الو،
بفرمایید.
و علیکم السلام.
جنابی سروان سرکار تو لایتا سے مصطفیٰ سے جسیس کن تو دادی راڈیو ٹول اردن کو تسلامی و سلامات راندی کن.
سلامات رو سے مدنی صاحبی است، میرا بانی
سلام سے خورستا تجیر سر جی پنگسان کنان. جنابی سروان سے تجیر سیدت سر بارانی چوی و خود سختان اندر بارانی چوی در رحمت بارانی و حکم مالی آزانی تلقات خلق چنگ یا وقتی دی او تجیر جنا پنگر باندی دا دتا بای آفتون پرندی چکه مبارزه د مبارزي هغه سرواکي دي اغون وخت دي د اوترکنګ له هم لکه کومه صحه دي چې هغه په سره یاتي او صحه دي چې د تبعي افاتونو د خطر امکانات دي. بعد خلک هغه تبلیغ کوي چې دا صحه دي تاسو کله چې دا موسم خراب دي یا د غره خو دو امکانات دي، یو خلک تبلیغ کوي چې تاسو سره صحه نه باید ځان اوسره او خپل ذات محفوظه تلاشي فرصو ان دا څه کوم نه نشي. نو نو څنګه هم باید صدې کې مسئله حکومت هم باید هغه استعمال د اقتصادي سره پر وخت عاجله رسیدګي وکړي ترڅو داسې آفتونو پر وړاندې خلکو ته پر وخت همداري وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لرادیو لطفا یو څه لرې شئ.
کندهار ولایت میوانو پولیس عزت الله خبر سره کوم.
مهرباني کوئ عزت الله صاحب.
سلام بونو خو له دې په مخ سوالی کې مسواله زنونه واره ولا سندالي دې له نیم ساجي سره نو زنونه نه جوړه وږي.
ښه، ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس په څو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي. افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې لري. په یو کې یو هم حمزه اقبال د چل له جلال آباد لیکي، وای په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنیکه مرغه محمود روشن چې له غزنی و من پیغام را لیږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی و، باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین سپان ل ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی، لیکي وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی ل نیکه مرخه.
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورځ دلی په کندهار کې دوړی وی و باران و، خو د معلوماتو لمخې تاوان نده پیش کرده.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده. امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیع الله ناصری لروزگان لگیزاب ولسوالی لیکلی دی اوس هم د گیزاب ولسوالی کې باران وری او ډیر سیلابونه راغلی دی، ډیر زیان رسول دی. تر دې مخکې هم په اروزگان کې تاوانونه پیشتی ول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران می باره.
شفیع جان زدران دخوس لنادر شاکوت ولسوالی سخیلی کلی ویدل تا جلی خلکو تا زیانو نارده ولیدی، بیگاش پی زینی سیمی وحلیدی. او اسمت الله همت له اورزغان له چوری ولسوالی څخه لیکلی وای له مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د اورزغان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د اورزغان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. مولا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلی دی، البته له مرغاب ولسوالی څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران زپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمن نوشته که در این ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا دی مخیم یو پیغام راغلی و لدی بچیر شو دی وی چه باران ده خوشحالی سبب گرزی.
فکر میکنم وقت
خبرونو وقته
خبرها